ما چې هودران خوش آمدید سرون
سه ډیره مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه تکل شوی ده چه نن ده افغانستان مشورتی لوی جرگه ده څلور سوه طالب بندیانو ده خلاصون په باب خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. د طالبانو د بندیانو له خلاصون سره د جګړې ځینې قربانیان مخالفت شي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټربمي برید کې 9 تنه وژل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لویه جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لویه جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د طالب بندیانو خلاصون به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په همدې حال کې یو شمیر کسان چې خپلوانې په جګړه کې وژل شوي دي د طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل د نومبر په دریمه د امریکا د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي. خو ښاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه شوت. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 50,000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وسي. په غزنی کې د تیر شپې په موټربمي برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموي زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل خو نن سهار روغتونی سرچینو وویل چې 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. ځینې سرچینې د 14 تنو د وژل کېدو خبره هم کوي، خو دا ادعا لا تایید شوې نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې برید کوونکي وژل شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسان وو او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزنی ولایت کې وسلوال طالبان ډیر فعال دي او د دې ولایت ګڼې سیمې په لاس کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاتې نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې په روانه اګست میاشت کې په زیمبابوې کې وشي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ به شل اووریزې سیالۍ کېدې. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوی حکومت خپل کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ لغوه شوه. پاکستان وایي چې سرلنن یک شنبه به ټول نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. سباندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا الوتنې به سرلنن یک شنبه څخه پیل شي. د اروپایي کمیسون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل: لبنانیان لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم دا دی چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 160 تنه ووژل. او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست د 4 مینیټې په اعتراض کې د 160 تنو د وژل کېدو تر څنګ 46,000 تنه نور ټپیان شول. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اګست په 9 به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یوه لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي خلې کړي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لږ تر لږه 19 غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس د مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ملسی ویالت سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ور کوي،
ګډونوال د جرګي دغه ماسک مراعت نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږ ورځې میاشتې چې شي چې میج نه مرستې بن شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشته نه مزدی راشته نه کاروبار شته.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي، او عمومي باور دارد چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته مشوره ورکړي چې د پاتې طالب بندیان خوشي کړي. خو په همدې حال کې یو شمیر کسان چې خپلوانی په جګړو کې وژل شوي او خصوصا د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي، د طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت شوي. د جګړو د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمیر فعالانو هم د دغه شمیر طالبانو له خوشي کېدو سره مخالفت شوه. لیدې د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
دا سخ کاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلې. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیلې دا دي چې دغه زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغانی خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل، او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوې فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستي چې ویلی دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پریس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشي کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشي کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پریس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشي کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشي کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشي کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نه شي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات هم ولیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي. که نه لکه په دولت کې تقریبا 30% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي، او همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نخواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده، نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس.
هم نوم یې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتی جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغله. زه په 15 کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې موږ د جنګ څخه ستړي یو، او هغه 15,000 طالبان چې خوشی شول هغوی ته قرباني ورکړل شو، هماغې دپاره هغه خوشی شول، نو همدا هم دې پسې خوشی شي.
د مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا جرګه چې دوی ورځې مخکې پیل شوې وه نن پای ته رسیږي. نن یې درېیمه ورځ ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د جرګې له خیمې د ټلیفون له لارې راسره دی. زهیرمل صاحب، که د جرګې د نننی پروګرام په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې نن به په څه شکل پای ته رسیږي او آیا پریکړه لیک به صادروي که څنګه؟
ساعت وروسته بعد د جرګې ټول ګډونوال د دې ورځې کمیټو ته ولاړ شي، د جرګې خیمې ته ورځي. یعنی هغه ځای چې په لومړۍ ورځ پکې جرګه پیل شوه، د دوی د کمیټو ټول نظریات پرون د دارالانشا لخوا توحید شوي او د یو پریکړه لیک یا قطعنامې په توګه باندې به نن ولوسل شي او بیا به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د حکومت می هدف د افغانستان ولسمشر ترې ولسمشر بعد د همدې پریکړلیک پر اساس باندې د سلور سو طالب زندانیانو د برخلیک په اړه باندې خپل پریکړه وکړي. کته هم پروند د مصالحي علي شورا رئیس او خوید سولې مشورتي جرګې رئیس خالي عبد الله وویل چې اکثریت نظریات په مشروط ډول د دې سلور سو زندانیانو په اړه د رهایی مسأله د چې وسره توافق شوی دی، نو شاید هماغه فیصله نن هم اوسی چې د یو شمیر طالب زندانیانو ازادي په مشروط ډول باندې د دوی وروستۍ پریکړه اوسی. نږدې یو ساعت وروسته به د افغانستان ولسمشر همدا ډول ځینې نور سیاسي مشران چې اټکل یې شوی په دې جرګه کې ګډون وکړي او جرګه به نن د ورځې په اوږدو کې پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې ویل چې نن به مشورتي لوی جرګه د یو پریکړه لیک په خبرولو سره او د ولسمشر غنی په وینا پای ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو د سپارښتنو په اړه خپل نظر اعلان کړي او غالب ګمان دی چې ولسمشر غنی به د دوی فیصلی سره موافقه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم مشورتي لوی جرګې ته تم کیږو، خو په یو بل موضوع راپور لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د دې جرګې د ولسو ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب دارم.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیښې مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې له ګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نیول شوي، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتیایي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي. عبدالواحد وویل
باوجود دې چې دا مرض کاملا په افغانستان کې تکثیر شوی، بیا هم د ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
د جرګې په دوهم ورځ د جرګې غړي په فرعي کمیټو کې په خپلو کارونو بوخت وو. د سولې مشورتي لوی جرګې د جمعې په ورځ د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په هدف مشورتي کارونه پیل کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسله واله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکنه خپره کړې ده. فارن پالیسي د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او ګڼو هیوادونو دا خونړۍ حمله چې شاوخوا ډېر ستنه پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حملې له کبله چې 6 ساعته یې دوام وکړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډېر مالي تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حملې راوروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کېږي ماته شوې څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحل لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وایستل، خو 2 میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هر شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په ورستۍ ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په می میاشت کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د دې ډلې ته غټ گزارونه بلل دي. ملټری ټرانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالاتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټرمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي په راتلونکو 3 میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وي څه ونه ویل. ټرمپ یو امریکا کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اکسیوز ویبپاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د 3 مینیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د پکتیکا په اورګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا له دوی سره د 2 میاشتو راپدې خوا د خوراکي توکو مرستې بندې شوې دي چې وسره د دوی کړاوونه زیات شوي دي. د نجیب الله الوخیل راپور له سیمې واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له 2 میاشتو راپدې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په 3 سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2500 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادې رادیو ته ویل
او تقریبا د شپې ژوند میاشتې چې شي چې میج نمرستې بن شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشت نماز دی راشته نه کاروبار شته سخت استونز سره مخې میجو دا غشتنه د چې میج سره زر نظر کې غو شي مرسته.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غشتنه د یونیسیر نه کې د ډبلیو نه دونه د غړې د امرس بيخي سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقہ نشي جوړولای په لمن کې مش دا غوښتنه کې د نثار نه چې مصر مرسته وکړو
د اد حسن په نوم د یاد سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته باندې شوي دي نر مش دا غوښتنه کې چې مش سره د خپل مرسته وشي اونر کلا میش په خپل وطن کې غو در در اخترین کړل دا معنی چې دمر خلک مجبور شو چې ساج یو پسنه شالو لولای او ډیر داس خلک و چې لکه په نیمای خلک مکمل دید نه پوتل سول یدی نه انا وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته گای نه ګرځل گا پر غسر دی پینې شي ګټل
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مری چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسی هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وخی
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اورشډیل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوست او پکتیکا دواړه دربر نشي د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په حق له باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده امید شته چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کړي
یاد دی وی د پاکستان پوز د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان د بنو بکخیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شو په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل تیر ماښام په غزنی کې یو موټر بمی حمله وشوه دا برید پرون ماښام د ښار اړوند د روزی کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاټي په وسیله وشوه د کورنۍ چارو وزارت همدا حمله تایید کړې ده او ویل شوی دی چې یو شمیر حمله کوونکو هڅه کوله چې هلته کنډکټ نن اوسی خو د چارواکو په وینا د وسلوالو مخاوني ولشه د دې پیشي د ورستوي جزئیاتو په اړه مو په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر څخه معلومات وغوښتل
ما سهار وختي له دې سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې دغه تلپات شمیر 15 ستنه تر رسیدلې ده چې شپږ ستنه استپیان دي او نهته نور وجل سوي دي کله چې موږ دلته د زینو نو اړین شاهدانو او سفیرو سره خبرې وکړې هغه دا وویل چې د دې پېښې کې ډېر لستنه وژل شوې دي او ډېر څه نه وسوم راکړه
تاثیر صاحب تاسو ویلي وو چې چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی آیا لا هم چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی
نه تر اوسه پورې د دې پېښې په چا په غاړه نه دی منلي مسولیت یې نه دی اخیستی که څه هم غزنه د افغانستان هغه ولایت ده چې ډیری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تر اوسه پورې چا د دې پېښې په اړه پر غاړه نه ده
په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وو چې په دغه ولایت په مرکز کې د یوې حمله په باب معلومات راکول په دې حمله کې له هموی موټر څخه استفاده شوې ده چې په ترس کې نه تنه وشل شوی او شپارس نور جوبل دی
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:15 په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ازادي راډیو ته خپل پیغامونه په 1813 شمیره راوستوي. د افغان بیسیم 1813 شمیره مهیروي څو پیغامونه ولولم چې په همدې شمیره را رسیدلی. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سید علی حسینی د هلمند څخه لیکي لوی جرګه طالبان خوشي کوي. طالبان دي هم بالا اوربند اعلان کړي ځکه چې طالب او چارواکي دواړه افغانان دي. د دې وشل زما په نظر وجدان نشي منلی. نبی الله زابولی له غزنی لیکلي چې تېره شپه د سخت جګړې له کبله خوب رانغې. مخکمو په خبرونو کې درلودل چې په غزنی کې د هموی موټر په وسیله چاودنه شوې ده چې له کبله نه تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. ساعت 8:30 شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمیر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د آپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نومونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوي شلو اوره سیالۍ لغوه شوي دي. ټاکل شوي وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي 14 په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانۍ هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست د 4 مینیټې درنې 14 یو سلو شپېته تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اگست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ شخله ازادي راډیو اورې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړې د اګست په اومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بلاروس ته له ورتګه منع شول. د ایوان هریبینیوک په نوم خبریال د اوکراین له ادیسا ښار نه د آزادۍ راډیو کرنټ ټایم څانګې ته وویل:
сейчас у меня в руках вот тот лист бумаги, то уведомление, которое мы получили.
کوم سنات چې لما سره د هغه اطلاعیا د چې مونږ ته راکړې نو مې له بلاروس د استلو اختار دی. هلته ځین دلایل لیکل شوی. کلی دې ټکی دا چې مونږ تر لاسو کلونو بلاروس ته لتاګه منه شوی یو. په دې اړه هم مفصل معلومات شته چې مونږ بلاروس ته ولاړ شو څه به راسره کیږي. کرنټ ټایم د ازادي راډیو ټلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بلاروس چارواکو د تیخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي، پایلې به یې څه وي؟
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق دی په اړه حق ځکه نه ورکول کی.
مومن محمد یاسر وای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کېږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پښتنې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې مه اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سیند په شکل څه کپر سي. په دې سره زه کوشش وکم، مثال دی روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی یم چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټولو سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي که نه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي، بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګڼي چې کله څوک ځان مسول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلیږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب، دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
د دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کېږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهې په مخ کې درول کېږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل د هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بناان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېر سو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو باوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخبري کړي. دوی وایي چې د طالبانډیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول سرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالبانډیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربنان تاسو کرا تو اس نوم مصدی او لکوم ولایت څخه راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه زمانم جمیله سعادت ده د نګرهار د ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوتل شوی.
مرمن سعادت تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې، اومده بحث هغه څه چې تا ته په کمیټه کې ډیر مهم د سولې پاډوند او دغه 400 زندانیانو پاډوند هغه څه او تا څومره په خپل هغه غوښتنه باندې ټینګار وکړ.
اومده بس خدای چې په دوه غزینې راکړی کنه چې آیا خوشی شي که خوش نشي. نو موږ ورته لږ خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودي. او بل مهمه خبره دا ده که موږ ورته خپل نظریات هم ولیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې ښځو ډېر دن سبا ډېر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نه شي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه و؟
زما نظر خدا و چې موږ ډېرې قرباني ورکړې په ملي اردو کې مړ کېږي او که په امنیت کې مړ کېږي او یا که په اخوا ته مړ کېږي طالبان، هغه ټول دا ضرور نه دي چې زما د فامیل ازایي، هغه ټول زموږ بچیان دي، هغه ټول زموږ ورونه دي. موږ په دواړو طرف البته افغانانو باندې ډېر زیات خفه کیږو، ولې زموږ د افغانانو څلوېښت کاله وینه بهیږي. په دې د دې دپاره دغه اخري قرباني ته هم موږ تیار یو، موږ ورته لبیک وایو، پرېږده چې خوشي سي که په دې باندې صلح راځي زموږ ورته لبیک.
مننه. تاسو خپل نوم راته راوپېژنئ او له کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قبله سعادت ده او له ننګرهار ولایت څخه راغلي.
تاسو نظر د یوې ځوانې په صفت څه و چې آیا دغه طالبان خوشي سي کنه؟
زما خپل نظر خدای دې دا باید خوش شي، ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. نو په جنګ باندې هېڅکله هم سوله نه راځي. نو باید موږ طالبان دا طالبان خوش کړو، زموږ هېواد کې سوله راشي او دا جنګ نور بس شي.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشي کېدو سره به سوله راشي او که له طالبانو څخه نورې څه غوښتنې هم لري؟
باید موږ ترې نه اوسنه دوه خلو، ځکه چې داسې زه طالبان موږ مخکې خوشې کړل یا څومره خوشې کړل د هغې په بدل کې دوی چه مونه کړل. نو د دې لپاره هغوی نه باید اوسنه دوه اخیستل سي چې موږ پوه سو چې جنګ نور بس سو.
تاسو خپل نوم راوپېژنئ او تاسو له کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډېر ښه ده. د ځوانې په توګه اول راته وایاست تاسو په کومه کمیټه کې وایي او ستاسو په کمیټه کې ډېر ټینګار په څه شي باندې و؟
زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې ټینګار و چې موږ د جنګ څخه ستړي یو او هغه 15000 طالبان چې خوشې شول هغوی ته قرباني ورکړ شو، هغه دپاره هغه خوشې شول. نو همدا هم د پسې خوشې شي چې په دې باندې سوله په 400 زندانیانو راځي. نو سل یو ځل نه سل ځله دې خوشي شي. همدا نظر و چې ضمانت دې واخیستل شي، بین المللي ضمانت دې واخیستل شي چې دا طالبان سبا په بله ډله کې په مختلف شکل سره راونه وځي. او زما خپل نظر همدا و چې دا طالبان باید بایومیټریک کړل شي یا د دوی څخه ضمانت واخیستل شي چې دوی خدای ناخواسته سبا په بله ډله کې په مختلف نن په توره لونګۍ سبا په سپینه لونګۍ کې په بله ډله کې راونه وځي.
میرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کېږي، څه ډول تضمین ستاسو له نظره باید واخیستل سي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا باید دوی په دریم هیواد کې وساتل سي تر هغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي که څنګه؟
که په دریم هیواد کې بخنه غواړم وساتل شي، دا معنی لري چې هغه بیا هم بندیان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بندیان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي، ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید میتریک شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې زیات باشي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا خو مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دي چې دا 400 نفر دومره خوش 15600 کسان خوشې شوي دي. نو دا 400 کسانو کې څه مشکل دی؟ دا دې هم خوشې شي، ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د سولې زمینه مساعده کیږي آتش بس کیږي
د ځوان پټوګه تاسو سمره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازم ده بیان کړئ
بس سمره سیمنګ له سپوره ما غوم رمو ویل منګه ویل چې باید دوی نه سند واخیشتل سي خور خبره به میټریک تری واخیشتل سي تذکيره ورکړل سي سدا په منګه په سدا اصلن کې افغانان دی باید هم د افغانستان کې
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره سمره ازادي سته یاوه
ډیر وا حقوق می پورا او بس
د د د د ځواني پټوګه تاسو ډیر ارمانونه د هیواد لپاره لري د سولې په برخه کې د تعلیم په برخه کې کچیر سولې کېږي طالبان هم د د د امنیت ترڅنګ نور سوغښتنی دي
د خزو حقوق بعض منغه حقوق په خولاند نه سي ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراد کوي بعد منغه حقوق په خولاند نه سي منغه اشرف غنی دا غواړو چې هغه سردا شرط کړي چې د خزو حقوق په خولاند نه سي
او تاسو هم اکد اتمن ارمانونه لري د دې هیواد لپاره د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لري د خزوند لپاره تاسو څنګه وړي مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه او کچیر سولې کې تاسو غوښتنه به سوي
زموږ غوښتنه د طالبانو حکومت څخه ده چې موږ ته پوره حقوق راکړي موږ د تعلیم څخه مننه نه کې موږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوی دی غراش کې نه موږ دا نه غواړو چې موږ د اسلام څخه به هر یا زموږ څخه د حقوقو څخه زیات حقوق تراکې موږ هغه په خپل اندازه باندې طالبان رونه موږ بچان تعلیم ته پری دی خويند پری دی چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړ کړي خپل هیواد جوړ کړي او د حکومت څخه هم غواړو چې موږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړل شي
هغه غوښتنه چې د خزو دی او ستاسو غوښتنه وا په کمیټه کې هغه بیان کړه چې مشکل د نظر په بیانولو کې خنو
نه نه موږ سره هیڅ مشکل نه درلودو ټول راته برخه راکول او ډیر قدر یې راته راکړو
کله چې د جرګې نتیجه اعلانېږي یا پریکړه لیک صادرېږي ستاسو ډیر خوشحالي کومه فیصله وي چې کومه فیصله راشي د جرګې څخه
پاره خوشاله شي چې سول راشي دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي او ټول سره یو شي ټول سره لاس ورکړي ټول سره ورونه شي او سول راشي دایمي سول دایمي اوربن راشي په دې خوشاله
ستاسو به څه خوخه چې د جرګې څخه راوځي
په لومړی قدم کې بالکل من ټول افغانان ته د سولې د وینې توې دولو نور بندیز که اخو وي کدي خو زمورونه او وینې نور باید بند شي او دغه پر دې لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بند شي صرف او صرف امدانن زدر فهم چې د ټولو خويندو رونو ځوانانو زړو خو ارمان سول ده په سوله کې هر څه کې دی شي موږ خپل حقوق ماسله ولې شو ځوانان ماسله ولې شي
مننه کوم
هم چنن تاسو نه مننه
تاسو نه مننه موافقه اوسئ تاسو نه مننه کامیاب اوسئ
لزلم یو یو الله خبر لزلم یو کيو الله خبر ده د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا ز درد لنه شم دعا دعا تر تکو زما دې سو نصیب کړو خدایا زما دې سو نصیب کړو خدایا هم زولې گلشوي گلشوي ز غټه تے ورا جیدا تندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق کرم نیم نا یم ل جانا نا جانا نا جدا شو Thank you. سڑے پنی مانی مالار کی پریگ دے ملاپ پردو پردو راوڑو سنگا سنگا او تڑ تر صوبہ داسے داسے جدائی ویوا تر صوبہ داسے داسے جدائی وخد ندان دچ جان سر سر پوی نکرم بتم تم 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 بدے زوڑ کلم ندے یار کلم او یار کلم نبا در در کلم روز تو